افریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم د دې ساعت په لنډو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر وایي هیواد یې لا هم له افغانانو سره بشري مرستو ته ژمن دی. یان مکری پرون په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات د طالبانو له مشرتابه څخه پکلک غواړي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. امریکا د پنځشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د څه باندې 200 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. په دې مجازي نړیواله غونډه کې مرسته کوونکو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 2 میلیارد او 400 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. نن یکشنبه د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رایه اخیستل کیږي. عمران خان بیګا د کابینې د وزیرانو او ګوندي ملګرو په یوه غونډه کې امریکا او خپل داخلي مخالفان تورن کړل چې د ده د لرې کولو لپاره دسیسه جوړه کړې ده. امریکا تر دې خبرو مخکې د پاکستان د حکومت تورونه بې اساسه بللی دي. د خان مخالفانو هم ویلي چې دای په واقعي د پاتې کېدو لپاره پلمې لټوي. په پارلمان کې د عمران خان مخالفانو ویلي چې د هغه د لرې کولو لپاره 102 رایې ټولې کړې چې د عمران خان د سلب اعتماد کولو لپاره کافي رایې دي. خو عمران خان تیره شپه ډاډ څرګند کړ چې بریا به په برخه وي. د روسي ځواکونو له شاتګه وروسته د فرانس پرس خبري اژانس خبريالانو کیف ته نږدې د بوچا شارګي په واټونو کې لشتر لشه د شلتنو مړی لیدلی دی. خبريالان وایي چې په وژل شویو کې د یو تن لاسونه تړل شوي دي. په موندل شویو مړیو کې د یو بې درکه شوي عکاس جسد هم شامل دی. اوکراین اعلان کړی چې د کیف او چرنیف ښارونو شاوخوا سیمې له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولې دي. چین د میانمار له واکمن پوځ څخه د خپل ښکار ملاتړ په دوام کې ویلي چې د وضعیت بدلون ته له پامه پرته د خپل دغه گاونډي ملاتړ کوي. د چین د رسمي خبري اژانس سینووا د راپور لمخي د بهرنیو چارو وزیر وانګي خپل میانماري سیال ته ویلي چې چین غواړي له میانمار سره تجارت او همکاري ژوره کړي. د 2020 په فبروري کې د میانمار پوځ واکته ورسېد او د آنګ سان سوچی په مشرۍ ملکی حکومت یې ړنګ او مشرانه بند ته واچول. د خبرونې په دوام کې به واورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر 40,000 ډیر افغان ماشومان په شری اخته شوي. په اورزګان کې روغتیایي خدمات په نشت حساب دي ځکه چې اکثره روغتیایي مرکزونه ودانې نه لري.
د ټول مکمل تخریب شوی دي. دغه جوالونو شان چې نړیدلې دي د طالبانو پټاو کړی دي. د جنگ په دغه
ګڼ خلک د کوکنارو د فصل د ټولولو لپاره هلمند ته تللي.
افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي. الله پاک واسي روزي ورکړي. دلته نیش وي.
د ننګرهار کاروانګر له دولت ته غواړي
موږ دې کارانو ته دوایانو ضرورت مارکیټ د سبزیجات او زموږ سبزیجات ته ورسېږي مارکیټ نه.
د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د 40,000 افغانانو د استلو فرشمنه ولاړ دی. د پاکستان پارلمان نن صدر اعظم ته د بې باوري رایه ورکوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
سات اته بجیاو څلور دقیقې شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي خوارزواکي د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوري کوي او د شری ناروغي د پراخېدو سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان د شری ناروغي د زیاتېدو له خطر سره مخامخ دی.
د دغه سازمان د شمیرو په اساس روان میلادي کال لږ تر لږه 3,000 افغان ماشومان په شری اخته شوي چې له ډلې یې 214 ماشومان مړه شوي هم دي. د روان کال د مارچ په نیمایي کې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. خو د دې ادارې یو چارواکي ویلي له دې چې کمپاین یوازې 1.2 میلیون افغان ماشومان تر پوښښ لاندې راوستي دا شمیر خورا کم دی. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤول سهیل شاهین چې د دوی لخوا د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته هم معرفي شوی. پرون د ملګرو ملتونو له یو لوړ پوړي چارواکي سره لیدلی دي. شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټ سره په لیدنه کې په روغتیا، پوهنې، بشري مرستو او ګڼو نورو مسئلو خبرې کړي. ښاغلي ګریفټس د پرونۍ لیدنې په اړه لاسه نه دي ویلي، خو تېره پنجشنبه یې جنوا کې د افغانستان د مرستو کنفرانس ته وویل چې افغانان سختو مرستو ته اړتیا لري.
ډیری خلک په ځانګړي ډول زده کړو ته د نجونو د لاسرسي د محدودولو له وروستۍ پرېکړې مایوسه شوي دي. زه هم دې مایوسۍ کې ځان په بشپړ ډول شریکوم، مګر سره له دې هم وایم چې هیله ده مه پرېږدئ افغانان یو ځل بیا وځورېږي. دوی مرستې ته زخته اړتیا لري، مرستې مه کموئ.
ناوړه اقتصادي وضعیت تر ټولو زیات واړه ماشومان زیانمن کړي. اکثر له خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې د یونیسیار په خبره د ناروغۍ د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری کړی. د معافیت د سیستم کمزورتیا د دې لامل شوی چې افغان ماشومان تر بل هر وخت اوس د شری له وژونکې ناروغۍ سره مخ شي. د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په خبره د ماشومتوب د دورې وژونکې ناروغۍ اوس بیا افغانستان کې راڅرګنده شوې، او د روغتیا پالانو په خبره په خوا د شری یا سرخکان ناروغۍ دومره په لویه کچه باندې نه و لیدل شوې.
یو په لهغه ولایتونو څخه چې د شری ناروغي پکې ډیره خبره شوی هغه اوروزګان دی. په دغه ولایت کې له بلې خوا د جګړو له امله د نورو برخو ترڅنګ د روغتیایي مرکزونو ودانیو ته ډیر زیان اوښتی دی. له همدې کبله په اوروزګان کې روغتیایي مرکزونه اوس په ټپه ولاړ دي او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سیمه ییز مسؤلان وایي چې دوی د غیر فعالو روغتونونو د بیا فعالولو پلان لري.
د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د کلینګي سیمې کلینیک یو دغه لسګونه کلینیکونه د جملې څخه شمیرل کیږي چې په تیرو جګړو کې زیات ویجاړ شوی او روغتیایي خدمات اوس په کښې کې په ټاپه ولاړ دي. دغه روغتیایي مرکز له تیرو دریو کلونو راهیسې د جګړې لومړۍ کرښه وه چې د روغتیایي خدمتونو د نه ترسره کېدو تر څنګ یې ټول وسایل چور سوي او ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړه سوې ده. د سیمې یوه اوسېدونکي سید ولي ازادي راډیو ته وویل چې په یاد روغتون کښې د نسایي ولادي خدماتو تر څنګ OPD، X-ray، واکسین او د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي خدمات ترسره کېده، خو وایي دا هر څه اوس په ټاپه ولاړ دي.
مکمل تخریب شوی دی، دغه دیوالونه شان چې نړېدلی دي دا طالبانو پټاو کړي دي. د جنگ په دغه کې پدې کې مخکې چارواک گزاره کول اوس خو نو ګرد سره وران دي. خراب چې زموږ دا غوښتنه د امارت څخه شده چې دغه جوړ کړي. ترینکوټ بازار ته لوی یوازې نه زرنج یوازې 1500 روپۍ کې یې غواړي چې روغتون ته یې موږ هلته رسوو. دغه تشفخانې ته دلته څو ډاکترانو کار کولی و، ښځینه هم و مردانه هم و. دلته تقریبا شپږ اووه ښځو کار کولی یا اووه اتولس کار کولی.
د یادې سیمې یو بل اوسېدونکي عبدالقوي وایي چې د دغه روغتون تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دی له دولته غوښتنه کوي چې یاد روغتون تې ورته ورغول سي. دا چې په تېرو جګړو کې په اوروزګان کې څومره روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او څومره غیر فعاله دي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خو څه موده وړاندې په اوروزګان ولایت کې روغتیایي مسؤلینو د یوې غونډې پر مهال ویلي وو چې په دغه ولایت کې په سلو کې 80% روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
3090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو تر بشپړې واکمنۍ لاندې د هلمند کروندګرو د کوکنارو لومړی حاصل ټول کړ. په یوه ویډیوي راپور کې چې اسوشیټډ پریس خبري آژانس برابر کړی ښکاري چې د نادالی د کوکنارو له کروندو بزګر حاصل اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د نادالی ولسوالۍ د کوکنارو په یوه لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. دا سیمه یو وخت د ناټو له ملاتړ برخمن افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې لومړۍ کرښه وه. سره له دې چې طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د کوکنارو د مخنیوي ژمنې وکړې، خو لا هم په پراخه کچه کوکنار کرل کېږي. د محب الله په نوم یو بزګر وایي هلمند ته په نورو ولایتونو سربېره آن له پاکستانه هم نېش وهونکي ورځي.
دلته بیا کوکنار چې دی تاریخ چې دی هغه تر ټولو ولایتو په هلمند کې ډېر کرل کېږي. کیږي. حتی د پاکستان خلک هم دلته راځي، د خصوصا د افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي، دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي. الله پاک بس روزي ورکړي، دلته نیښ وي.
سره له دې چې بازګر د کوکنارو په کار کې لوکي سخت کار کوي، خو ګیلمن دي چې ګټه یې نورو ته رسیږي. سهار ګل چې د کوکنارو له بوټو شیرې راټولوي وایي،
ګټه خو نور خلک خو موږ ته ګټه نه رسیږي، نو ګټه مونږ له خالي بازګر دی څلارمه سیر زموږ دی پکښې، هغه موږ تر هغه وخته پورې پورونه ورته کوو.
د حاصل د راټولولو په موسم کې چې شاوخوا دوه اونۍ وخت نیسي، هر کارګر ته د ورځې 500 افغانۍ ورکول کیږي. کیفیت ته په کتو بیا هر کیلو تریاک 6000 تر 10000 افغانۍ پلورل کیږي. په نادلی کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یوه لویه خونه کې بزګران ټول شوي، څوک چای او ډوډۍ خوري او څوک بیا د کوکنارو ټوله شوي شیره تلی او په کڅوړو کې اچوي. سرګل چې د حاصل د تللو مسؤلیت لري وایي، اوسنی حکومت پرې کار نه لري.
د اوس حکومت چې دی، د اوس حکومت نه چا وکړته درېدلې، نه چا ته تکلیف ورکړي.
د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی د راپور په اساس تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی و. د راپورونو په اساس د جګړې په کلونو کې طالبانو د مخدره موادو له قاچاقچیانو د درنې مالیې په اخیستلو ګټه پورته کوله.
د ننګرهار کربنګر د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او زیرمو په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي که لاسنیوی وشي، نو د محصولاتو د ډیروالي له درکه به د هیواد په تولیداتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی او د دوی په اقتصاد کې شوالی راشي.
45 کلن ګلاجان د ننګرهار یو کروندګر دی چې له شاوخوا 22 کال راهیسې دغلته په خپلو ځمکو کې کروندې کوي او له دې لارې د خپلې کورنۍ نفقه برابروي. دی له حکومت غواړي چې د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې تر څنګ د کرنیزو محصولاتو د پروسس په برخه کې هم د دوی لاسنیوی وکړي.
بزګر باید نورم تقوی شي، سره ورکړی شي، اصلاح شوي تخمونه باید ورکړی شي.
د ننګرهار یو بل کروندګر ضیاءالحق بیا له خپلو خلکو غواړي چې په خپل ورځني ژوند کې له کورنیو محصولاتو ګټه واخلي، څو د هیواد کرنیز سکتور پیاوړی او اقتصاد ښه شي.
مونږ غواړو د دولت نه چې مونږ ته زمينه برابره کړي، مونږ د کارانو ته دوایانو ضرورت ته، ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجاتو، زموږ سبزیجات ورسېږي مارکیټ نه، د ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي.
د ننګرهار د دغو کروندګرو د مرستې غږ په داسې حال کې دی چې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو تر څنګ ننګرهار هغه ولایت دی چې د کروندګرو په خبره یې وچکالي، د محصولاتو لپاره د پروسس او ساتنې ځانګړو ځایونو او اسانتیاو نشتوالی، او د کیمیاوي سرو او اصلاح شوو تخمونو کمښت هغه څه دي چې د دوی کرنیز سیستم یې زیانمن کړی دی. اخوا د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار بیا بزګرانو ته د مرستې د ډاډ تر څنګ وایي، هڅه کوي چې د کروندګرو لپاره سړې خونې، د غنمو زیرمې، د بستهبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې برابرې کړي.
په دې نشت امکاناتو کې 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه مونږ دوی ته ورکړي دي، او په آینده کې پلانونه لرو. همدغه رنګه د دې معادل مونږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغه رنګه مونږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خواري کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو.
خو د ننګرهار کروندګر په دې باور دي چې که کرنیزه برخه عصري او د هیواد کروندګرو ته کاري زمینې لا ډېرې او برابرې شي، نو هیواد به د کورنیو تولیداتو په برخه کې په ځان بسیا او د نورو له محتاجۍ وژغورل شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کاناډا د کډوالو او اتباعو وزیر وایي د هغو 40,000 افغانانو د انتقال د پروسې په برخه کې له خپلې ژمنې نه تیریږي چې له کاناډایانو سره اوژه په اوژه کار کړی دی. شان فریزر په یوه مرکه کې همداراز ویلي چې تر دې دمه 10,000 افغان کډوال کاناډا ته رسول شوي او دا لړۍ لا هم په جدیت دوام لري.
دا اونۍ په یوه الوتنه کې له تاجکستان څخه شاوخوا 300 افغانان کاناډا ته ورسول سول. په دې سره د هغو افغانانو شمیر چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کاناډا ته رسېدلي 300,000 ته ورسېد. دا معلومات د کاناډا د کډوالۍ چارو وزیر شان فریزر په یوه تلویزیونی مرکه کې چې د په خپل ټویټر خبره کړې ورکړل.
دام ګړی چې باندې لس زره افغان کډوال په کاناډا کې په خوندي توګه میشت شوي او اوسیږي. دا زما د ښار د خلکو شمیر هم زیات دي. موږ پوهیږو چې لا هم ګڼ خلک پاتې دي چې باید راوستل شي. که سیاسي ملحوظات نه وای وختي به مو څلوېښت زره افغانان راایستلي وای. خو افغانستان کې یوه ننګونه دا ده چې موږ یوازې څلوېښت زره کسان نه راباسو، بلکې دا هغه ډله ځانګړي خلک دي چې یا یې خپله یا یې د کورنۍ غړي د کاناډا له عسکرو سره کار کړی.
شان فریزر کاناډا ته د افغانانو د انتقال په وړاندې د ځینو خنډونو یادونه وکړه چې پکې د پاسپورتونو نشتوالی پاکستان ته د هغوی سفر یې لوی بیلګې دي. کاناډا داسې وخت له افغانستانه د خلکو د وړلو ژمنه تکراروي چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې بهر ته د خلکو د تلو په وړاندې ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د تېر کال د اګست میاشتې نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوالې ټولنې څه باندې یو لکو څلورویشت زره افغانان له دغه هېواده بهر وویستل. له دې ډلې لویه برخه امریکا کې میشت شول، خو لا هم زرګونه کسان د قطر، اماراتو او ترکیې په کمپونو کې دیره پاتې دي.
په غزنی ولایت کې ناوی او زوم ولور او د واده ټول لګښتونه له غریبو کورنیو سره مرسته کړي. دوی وایي دغه کار ځکه وکړ چې په اوسنی وخت کې خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي. دغه ټول لګښتونه څلور نیم لکه افغانیو. نور حال په دې راپور کې
زوم او ناوی عبداللطیف سروری او ډاکټر ناهتا محبزاده د تیر ورځ د غزنی په نوآباد سیمه کې واده وکړ. که څه هم چې د ناوی او زوم دواړو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه دی، خو بیا یې هم د واده مراسم ساده تیر کړل. ولور او د واده ټول لګښتونه یې مرسته کړل. دوی وایي دغه کار یې ځکه وکړ چې په اوسنی وخت کې خلک له سختې لوږې سره مخ او تر څنګ یې له دې کار څخه یوه موخه دا هم ده چې په ودونو کې بې ځایه لګښتونه راکم سي. د دې مرستې د ویش پر مهال ناوی اناهیتا محبزاده په خپلو خبرو کې وویل:
ما اناهیتا محبزاده د ځوان ملګري عبداللطیف سروری سره یو ځای دا پریکړه وکړه چې د واده کوم لګښتونه موږ په نظر کې نیولي هغه باید له غریبانو سره مرسته وکړو.
خو زوم بیا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دغه لګښتونه مو د انساني همدردۍ له مخې پر خلکو تقسیم کړل.
خیلی خوب است که ما 1500 نفر 22000 نفر
ډیر ښه خبره ده چې موږ 1500 2000 کسانو ته میلمستیا ورکړو. خو دا بیا بیخی ښه خبره ده چې دغه پیسې موږ له غریبو سره مرسته کړو. خلک زیات نادار دي، دا غټ کومک دی.
کومک هست.
دوی وایي دغه واده ولور او لګښتونه ټول ټال څلور نیم لکه افغانۍ و چې په بیلو بیلو برخو یې ویشلې دي. د ډاکټر ناهتا محبزاده پلار حاجی محمد آصف محبزاده وایي یو نیم لک افغانۍ له یو استاد سره چې لاس یې تنګ و مرسته کړې، یو نیم لک نوري افغانۍ له یو جومات سره چې کار یې په نیمای کې پاته و مرسته سوې، او دا یو نیم لک افغانیو خوراکي توکي په غریبانو وویشل سول چې تاسو یې شاهدان یاست.
مواد غذایی بودین.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم یوې خواته زیات ولور، خو بلې خواته د زوم او ناوی د کورنیو له لورې په ودونو کې بې ځایه لګښتونه هغه ستونزه ده چې ډیری ځوانان ورڅخه کړیږي. خو د دغې ناوی او زوم دغه کړنه ډیری خلک ستایي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل مخالفان او امریکا تورن کړل چې د ده د لری کولو لپاره د سیسه جوړه کړې ده. نن د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي. سپینې ماڼۍ دا تور لا د مخه بیا اساسه بللی او د خان مخالفان بیا وایي چې عمران خان پلمې جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د حکومت د وزیرانو او ګوندی ملګرو په وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان شنبه ماښام ډاډ ورکړ چې د پارلمان رایګیری کې به بریالی کیږي. هغه تور ولګاو چې مخالفینو یې امریکا سره لاس یو کړی او د ده د لرې کولو لارې جوړه کړې ده.
جب تک آخری گیند نہیں پھینکا جاتا میچ کا فیصلہ نہیں
تر هغه چې ورسته توپ نه وی اچول شوای د لوبي فیصله نشي کیدای، نو په هیڅ صورت زړه ته دامه اچوي چې څه نتیجه به راوځي. ستاسو مشر دی کې ماهر دی او هیڅوک نه پوهیږي چې څه به کوي. بله مسله دا ده چې یو ډیر لوی سازش شوی، نه د عمران خان بلکې د پاکستان په خلاف. له اکتوبر راهیسې دا لوبه روانه ده. دا خلک چې له کلونو یې دا ملک چور کړی، له بهر سیده نوم یې اخلم، له امریکا سره لاس یو کړی او دا سازش یې کړی.
د خان تر دې بیګانیو څرګندونو لا یو ورځ مخکې سپینې ماڼۍ د عمران خان پر ضد د دسیسو جوړولو تورونه په کلکه رد کړل او هغه یې بې بنسټه وبلل. د عمران خان مخالفین هم وایي چې دا هڅه کوي د خپل حکومت د ژغورلو لپاره د بهرنیانو د توطیو تورونه او نورې پلمې وړاندې کړي. د پاکستان د واکمن تحریک انصاف مخالف ګوندونه چې په سر کې مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او ګڼ نور دي، د سلب اعتماد د رایې له چانسه په استفادې غواړي د عمران خان صدر اعظمي ته د پای ټکی کېږدي. خان وروسته له هغه تیره چهارشنبه اکثریت له لاسه ورکړ چې د متحده قومي ګوند ځینو غړو د تحریک انصاف له ائتلافه لاس واخیست. په دې سره د مخالفو ګوندونو تله درنه شوه او هغوی ادعا وکړه چې د عمران خان د لرې کولو لپاره 50 جمعیاو یعنی 102 کافی رایې ترلاسه کړي. واکمن ګوند تحریک انصاف ډاډ ښودلی چې له دوی سره د پارلمان کافی غړي شته او بریا به د دوی وي.
سلامونه. دا پروګرام دی برخې ته مو زه اجمل اندهر کلی کوم. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د 40 کلن ژوند په اړه دی په پراګ کې د یوې نړۍ په نامه فیستیوال کې جایزه وګټله. دا فلم له یو ډایرکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرسبان د مرکې په پیل کې د دې فلم په اړه معلومات وخت دي.
ما ماشومتوب ماه وطن د افغانستان 40 کلنه کیسه دغه یې بسلا په پښتو کې د شنو میسي چې اصلا نومې په انګلیزي ده. همدغه د افغانستان 40 کلن کیسه ده. دغه فلم د یو ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلی دی د یو 1 کلن ماشوم نه پیلیږي چې همدغه 1 کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلی او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دي 40 کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه تاسو په ډیر طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات د فلم کاراکټر چې میر حسین نومیږي او د دې کورنۍ د دې کلی کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اگست په 2022 کې به ختم سي چې طالبان به بهتره ځي. نو تاسو خپل دنه پیږي چې نور څه حالات په دغه تیرو 40 کلونو کې چې راغلي دي. متاسفانه باید ووایم له بعده مرغه ډیر تریخ حالات هم چې په تیرو 40 کلونو کې موږ او تاسو ولیدل چې دغه فلم کې ښکاریږي او د طبیعي ژوند د یو ماشوم او دا یو انزور دی یواز میر حسین نه ده. متاسفانه په افغانستان کې ډیره هغه ماشومان متاسفانه د لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په ښارونو کې وسو یو څه خلک ژوند یې خسو خو په کلیو کې دومره بدلون را نه غي.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی، فلم برداری مو کړی میر سره
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو تیرو 40 کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوي دي. رښتیا سخته وو ولې چې موږ او تاسو خبر یاران چې یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړوو. خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي نو که غواړي چې پوسه چې نیت د څه ده دا مرکه څه کوي، ما ته یې ګټه څه، ما کلي ته یې ګټه څه، وطن ته به ګټه څه، کله درسره خبرې کوي کله نه کوي. ځینې ویل چې وروره دا خبریال نه ده، د ده کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرد سره شي، هلته کمره لري، دغه چې چیرې سپین زر ده چیرې به دغه ګل برده بله ورځ دا به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره اولنی کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوسه چې زه هم لکه دوی غوندې د هماغه هیواد یو کس یم چې غواړم چې خیر مې ورسیږي او نور نیت نه لرم. فلم جوړونکي فلم جوړول زیار او زحمت لري خو باید اول تاسو خپل نیت خلک پوه کړئ چې څوک یې او څه کوي.
او تاسو سره یو بل چا د فیل ګرافسکي په نوم هم په دې فلم کې زیار استلای او کار کړی تاسو سره. فیل څوک دی؟
فیل ګرافسکي د دغه فلم یو له دوو ډایرکټرانو نه دی چې یو زه یم، یو فیل ګرافسکي دی. دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو او یو کلن د میر د ژوند یو کلن انزور فلم جوړ سو او وتل اروپا کې ډیر ښه وځلیده. بیا چې دا ښه وځلیده بیا هغه وخت کې بیا زه فل سره معرفي سلم، بیا فل سره ګډم میر 40 کلونو لپاره تعقیب کړ. خو په لس کلنۍ کوم بل فلم وستل چې د میر لس کلنۍ ژوند اوس دغه دی اوس شل کلنی
وته ډیر کلنی کم انتظار
اوس ولاد خلق وای وای چې تاسو کلنی پوری بده تاسو تعقیب وای خو زه وایم چې ورات سخت ده
دا یو افغان ماشوم پر ژوند جوړ شوی فلم له یو ډایریکټر شعیب شریفی سره مو د ساده رادیو مرکه واوریده دغه فلم د ایوی نړۍ په نوم فستیوال کې چې په پراګ کې جوړ شوی وو جایزه وګټله
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای شئ
د افغانی موسیقۍ غږ دلته په پرتګال کې په یو محفل کې انګازي موسیقۍ غږون کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ شاګردان دي هغه انسټیټیوټ چې نور نشته د دې ځوانو موسیقۍ غږون کو څخه یو شمیرې اوس د کوربه هیواد د موسیقۍ صنعت ته لار پرانستې احمد سلیم سرماست د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکی وایي
په دې ځای کې د دې ډلې د ادغام پروسه په آرامۍ مخته ځي زده کوونکي په مکتب کې شامل شوي دي او د موسیقي ښوونځي ته ځي موسیقي تولیدوي او د موسیقي او آرکستر له بېلابېلو ډلو سره یو ځای شوي دي ورو ورو د موسیقي د لارې پر خپله ټولنه اغېز کوي دلته هلته کنسرتونه ورکوي په پام کې لرو چې ډېر زر یو ښه او لوی کنسرت د خپلو ټولو زده کوونکو په ګډون جوړ کړو او همدارنګه پرتګالی ځوانان هم راوبولو چې موږ سره یو ځای شي څو یو ځای ټولنې ته ښکلې موسیقي وړاندې
وسته نړۍ یو مشهور موسیقي غږونکی د دوی لیدو ته راغلی دا چینایي ټبر امریکایي موسیقي غږونکی چې په پاریس کې زیږیدلی له هغه کسانو څخه دی چې د افغانستان د موسیقۍ له ملي انسټیټیوټ سره مرسته وکړه څو د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان څخه وتښتي دا دی موسیقي غږونکي نوم یو یو ما دی
دوی خپل ژوند د هغه څه په خاطر چې باور یې پرې درلود له خطر سره مخامخ کړ او تاسو دلته په لیسبون ښار کې خپل زړونه پرانیستل خپل آرامي او ثبات مو په خطر کې واچول او هر ممکنه هڅه مو وکړه څو یو بشر دوستانه چاره تر سره کړی
خو دننه په افغانستان کې طالبانو موسیقي ناروا بللې په څو مواردو کې د موسیقي علي ماتې کړي او موسیقي غږونکو سره یې لس په کبي ډک چلن کړي د طالبانو ویاندویانو بیا د رسنیو په وړاندې یو څه نرم دریس ښودلی له هنرمندانو سره یې د تاوتریخوالي خبره رد کړي خو ویلي دي سپارښتنه کوي چې سندرغاړي دي نورو کارونو ته مخه کړي د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې په 2010 کال کې رامنځته شو اوس د طالبانو په یو مرکز بدل شوی خو د دې انسټیټیوټ زده کوونکي له خپلو کورنیو سره پرتګال ته کډه شوي دي او اوس غواړي ورته انسټیټیوټ دلته رامنځته کړي په پام کې ده چې دا انسټیټیوټ به د لیسبون ښار کې د افغانانو د یو لوی فرهنګي مرکز په چوکاټ کې رامنځته شي وس هم ستاسو د پیغامونو نو بتر ورسید ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راځي
دلمن د ولایت باغران د ولسوالۍ څخه شر زمان استاد خبره کوم زموږ د باغران د ولسوالۍ چې د غرونو په مابین کې یو مسیرا ولسوالۍ ده په یا کندی په سیمه مربوط او د دلمن د ولایت هغه خیری ولسوالۍ ده چې پر دابل طرفه نه د ولایت پر طرفه نه د مساکله ولسوالۍ ده دغه باغران د ولسوالۍ څخه تر مساکله تر ولسوالۍ پورې 90 کیلومتره لار ده مګر یو ساعت 2 ساعت د موټر مزل دی چې لار مو ډیره ګچا ده او ډیره خرابه ده نو کوم کارمندان کوم مسولین چې په دغه کار سره تړاو لري دا دې موږ ته پاملرنه وکړي زموږ دغه لارو او زموږ د باغران په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې اگر سره شتون نه لري یو وای فای بغیر د ولسوالۍ کې پروت چې مریض راته پیدا سي 2 ساعته مدرسه د امر د سرحداتو څخه د غرونی منطقه د مزل کې تر دغه ولسوالۍ پر چې د خپل مریض چې هغه خواته انتقال کړي یا کندهار ته یا کوټ ته یا هرات بیا د خپل مریض معلومات لپاره د اړیکو د ټینګولو لپاره د اړیکو د نیولو لپاره 2 ساعته امر پر مترګاټ باندې مزل کوي چې خپل مریض سره معلومات نسی او بل موږ په ولسوالۍ کې معلم نستا مرکشران مدیر دی او ولسوالی مو جوړه ده او ولسوالی د مکتب ته مو کشران راځي او کوچنیان خو بیا په ګرده ولسوالی کې یوه دانه مالیه هم نشته نو کوم کارمندان چې دي یا کومې موسساتې چې دغه کارونه مخ ته بیایي نو زموږ د دغه مکتب لپاره دیم یو معلمان راته راواستوي نو دغه زموږ نور غربت او مسکینات خو مو بیخي ډېر دی خو دغه زموږ یو درخواست و چې دغه دنیا ته چې یا اسلامي امارت یا کوم کارمندان چې په افغانستان کې کارونه مخ ته بیایي یا کوم مسؤلین چې دغه کارو دي
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00202211234
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره ملتیا کوي
د روانې خبرونې په دوام کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام تکراروو چې پرون مس